السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د لیندې یا قوس څلورويشتمه او د دسمبر 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډازو پرونی پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک بریدکوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو شمیر 14 کېږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک بریدکوونکی پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبری کانفرنس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک بریدکوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي هم دي. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو پاک افغانستان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او هرات کې به دغه واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال لپاره افغانستان کې د ګزن دوه پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس بالامرغاب او بله په هلمند کې ده. په کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل کې بیا د 2015 کال له پیل راهیسې د پولیو اتلس چاپریالی نمونه هم ثبت شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پولیو وایروس پکې پاتې دی. دا یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخه نیولای شي. د نجونو د تعلیم افغان فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متی الله وسا د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د جایزو په مراسمو کې د نوښت او مشارکت جایزه ترلاسه کړه. له فساد سره د مبارزې د برخې مخکښانو ته د دغو جایزو د ورکړې نه هم پړاو د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په مرسته پرون یک شنبه په دوحه کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه د ویسا انزور خپور کړی چې پکې د قطر د امیر لخوا دغه جایزه ترلاسه کوي. متی الله ویسا د 1402 هجری لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو استخباراتو توقیف کړ او شاوخوا و میاشتې زندان کې تیر کړ. طالبانو هغه په دولت ضد هڅو باندې تورن کړی، خو کورنۍ هغه مهال دا تورونه رد کړي وو. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکایي مرکچانو خبرې به نن دوشنبه هم په برلین کې دوام ومومي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې دواړو لورو پرون یک شنبه هم 15 ساعته خبرې وکړي، حکومت ښکارا پایلې پکې ترلاسه نه کړه. د منځنی ختیځ لپاره د ډونالد ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکاف، د ډونالد ټرمپ زوم جارد کوشنر او نور امریکایي مرکچان د برلین په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي. د دوی خبرې د سولې پر هغه اتمیس مادهیز پلان څرخیږي چې امریکا وړاندیز کړی او روسیې اوکراین شمی یو شمیر ماده لري کړي او شلو مادو ته راکم کړی دی. او نن د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي، د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پلان شوی. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره لوبه لري. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه ورمه ورځ بنگلاديش ته په 3 وکټو وبایلله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د سیدنی په بوندای ساحل کې د ډازو پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. د برید کون کې دوه تنه وو چې پلار او زوی بلل شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. پاکستان کې افغان کډوال بیا وایي نن سبا ډیر زورول کی
زه په ځکه کوسونه دي په ځکه کوسونه کې افغانان کو جوړ کیږي د پیسو ډیماند کیږي دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پر خپل کیږي خبرنه کې ریپورت کیږي.
او کابل کې ماشومان ته د پارکونو او تفریح ځایونو کمای
دولتي شته ده خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شوي ویرې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې پایل هم د استرالیا ل پرونی پیښې کوو. د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډازو پرونی پیښې کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک بریت کون کې هم د پولیسو لخوا وژل شوی. د روټرز خبری اجانس د راپور لمخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک بریت کون کې پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبری کانفرنس کې کڅه هم د بریتګرو د هویت پاړه سندې ویلي خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک بریت کون کې پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل د غپیخه د يهودانو ضد هدفي بریډ بللی دی. دا ډزه د هنوکا په نوم د يهودانو په هغو مذهبي مراسمو کې وشو چې لک تر لګه زرو کسانو برخه پکې اخیستې وه. پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون 40 تنه هم ټپیان شوي. د بریډ پر مهال د هغه عیني شاهد ویډیو هم ډیره لاس په لاس کېږي چې له یو بریډګر سره د مقابلې په حال کې دی او له هغه څخه وسله اخلي. رویټرز د ووم چینل په حواله ویلي چې دغه عیني شاهد چې خلکو د نورو کسانو د ژوند ژغورونکي اتل بللی احمد الاحمد نومیږي او سیمه کې د میوې دکان درلود. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز نن سهار بوندای ساحل ته ولاړ او د بریډ په سیمه کې د وژل شوو کسانو په یاد د ګلو ګډې کې خوده. هغه ویلي چې د بریډ د ویر لکبل به نن دوشنبه د استرالیا بیرغونه نیمه زوړندوي. دا لومړی ځل نه دی چې استرالیا کې پر یهودانو بریدونه کیږي. تیر 2023 کال کې په استرالیا کې د یهودانو پر یو عبادت ځای او یو کافی شاپ بریدونه شوی و چې له څېړنو وروسته استرالیا ایران د بریدونو په ملاتړ تورن او 13 اگست میاشت کې د یوې اونۍ په مخه د ایران سفیر اخراج کړ. هغو بریدونو کې یو شمېر یهودان ټپیان شوي وو. خود ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د پروند ورځې برید په ټکو په کلکو ټکو غندلی دی. پر ایران سربیره د نړۍ بیلابیلو مشرانو هم د استرالیا پرونی بریټ غبرګون خو د بریډ غندلې او د استرالیا خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د افغانستان د چارو لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ د دوام لپاره په کار ده چې طالبان لاس په کار شي، ځکه د پټکو افغانستان هغه مهال د سیمې او ګوند لپاره د باور وړ یو ګاونډی دی چې د سیمې د امنیت لپاره لاس په کار شي. محمد صادق پرون په تهران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې زیاته کړې چې د افغانستان خلکو ډیر زیان لیدلی او د ښه وضعیت مستحق دي. د طالبانو حکومت مخکې دا تورونه رد کړي چې افغانستان خاوره ګواکې د ترهګرو ډلو لپاره کارول کیږي او دا ترهګر پکې په نورو هیوادونو بریدونه پلانوي، خو تر اوسه د محمد صادق د دغو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې اور.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ دوامدار ګواښ د باند د سیمې لپاره له جدي ننګونو دی. محمد صادق د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 14 په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې زیاته کړه چې د افغانستان خلک په کافي اندازه زوریدلي او د ښه وضعیت مستحق دي. نوموړي وړاندې ټینګار کړی چې د افغانستان اوسني واکمنان باید د خلکو د کړاوونو او ستونزو د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي چې پر خپل ایکس پاڼه یې د خپلې وینا یوه برخه هم خبره کړې، زیاته کړې چې په دې برخه کې تر ټولو مهم ګام له هر ډول ترهګرو ډلو د افغانستان د خاورې بشپړه او له تبعیض پرته پاکول دي. محمد صادق دا هم ویلي چې یوازې هغه افغانستان چې د ترهګرو پټنځای نه وي، د ګاونډیو هیوادونو او سیمه ییزو هیوادونو باور او له دې هیواد سره معنا لرونکی تعامل بجلب کړي او په پایله کې د دې هیواد د لوی اقتصادي او ترانزیتي ظرفیت په درکولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق وروستیو څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او شتون ادارت کړي او ویلي دي چې هیڅ چا یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د سرحدي نښتو وروسته څه باندې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرې اترې وسوې، تر څو ستونزې او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په اړه د پاکستان تورونه حل کړي. خو دواړه خواوې کومې پایلې ته ونه رسېدې او طالبانو دا تورونه رد کړل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په اشاره وایي چې پاکستان له څو مودې راهیسې په نړیوالو غونډو کې د طالبانو په اړه اداوي کوي او ممکن دا چې د طالبانو حکومت نه غوښتل په دې غونډه کې له پاکستان سره مخ شي برخه یې پکې وانخیسته. له دې جلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روابط افغانستان او پاکستان پورتنی شاستان.
د افغانستان او پاکستان اړیکه ترینګلې دي او دواړه هیوادونو حکومتونه که نړیواله کنفرانسونه کې وي او که دوه اړخیزو ناستو کې یو بل ته تورونه لګوي او دا په دې معنی ده چې لا هم د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو پر وړاندې یو ترینګلې سفر شته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان اسماعیل بقایی په دې غونډو کې وویل چې ایران د افغانستان یعنی طالبانو حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه او په دې باور و چې د دې استازو شتون کولای سول سیمه ییزو مسلو کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ادغام پروسه ګړندۍ کړي. خو طالبانو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ایران د دوی پرېکړې ته درناوی لري او دا موضوع به دوه اړخیزې اړیکې اغېزمنې نه کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې ټینګار کړی چې سیمه د افغانستان په اړه د همکارۍ لپاره تر بل هر وخت ډیر همغږي او دوامداره چوکاټ ته اړتیا لري. یو داسې چوکاټ چې د هغه په وینا په همغږۍ ګډو ګټو او ګډ امنیت تمرکز وکړي او له مقطعي سیالیو لرې سي. په افغانستان کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون کوونکو پلاوو افغانستان سره د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ تر څو د اقتصاد پراختیا او د دې هیواد د خلکو د ژوند ښه کولو او د افغانستان او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو ډلو د هر ډول فعالیتونو ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو غونډه د یک شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په تهران کې د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې د افغانستان د چارو د ځانګړو استازو په ګډون د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب ترسره سوه چې موخه یې د ګډو ننګونو او ناورینونو د مدیریت لپاره د یوې منسجمې او دوامداره سیمه ییزې تګلارې د رامنځته کولو په اړه بحث کول و. د روسیې، چین او نورو هیوادونو د استازو رسمي او مستقیم څرګندونې چې د تهران په غونډه کې ګډون کړی و تر اوسه نه دي خبرې سوي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران په غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې ګواکې ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم د صادق خان پر دغو تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د پاکستاني چارواکو ورته اداوی په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان باید د خپل هیواد د امنیت حل په افغانستان کې نه بلکې دننه په پاکستان کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې تورونو په لوبه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې شوې دي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې د سوداګرۍ عوام خلکو پر مخ تړل شوې، خو دغه لارې بیا یوازې اخراجېدونکو کډوالو ته خلاصې دي. په همدې لار کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورټولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشکولو په بدل کې پیسې اخلي او کواري نه کړي نو ډیپورت کمپونه ته انتقالوي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې د غلطه میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. تفصیل لایکرام لایکرام اورو.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشکولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نه کړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یار ځای په چې پوسونه دي په چې پوسونه کې افغانان کو جوړ کیږي او د پیسو ډیماند کیږي دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پر خودل کیږي کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورستر بلې په خرابې دوه باندې رګه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتل شو د کوره بهر وزوم نو یو کس ځان مخکې لیږو چې کم چک پوسټ خو بنوي او کم چک پوسټ والا موږ نسی موږ د پیسو ډیماند کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیماند کوي نو حالات ورستر بلې په خرابې دوه باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ لته زیدو سره د دوی د ملکیتونو به هم په بیساری ډول راخته شوی. د دوی په وینا اوسې کورونه او دکانونه په نیمه بیا هم څوک نه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغه لته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لیوي خو سخت جمعي او بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهالي افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خو ته سخت یخنی ده نه خلک زیره واندي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي البته دغه ځین شته سرپناه نه لري تقریبا 80% زمونږ د سرفنان لري دلته جدادونه دي کورونه دي پنځه مبيتي څوک نه اخلي پنځه مبيتي نه دي لږ بد حالت دي قیامت او محشر ورځ ما افغانانو باندې دلته او څوک ته پوښتنه بغیر د الله دربار نه بلی ولاړ دي.
دی وايي ان داسې افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلانې ټاټو بیلان دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوي بندې کړي انده چې هل تمیش افغانان په جماعتونو کې د اودس کولو لپاره هم او بنلری. نو موړي ویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسولینو سره د خبرو اترو لالارې د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي ځکه په خبره په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم مات شي. خو د پاکستان ډان ورسپانې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې خای پراتلونکو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د خیبر پښتونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخت بیا د 2015 کال د نومبر تر اتمې له 1.5 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوي دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دي له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته د خپل خوښه افغانستان ته د بیرته سنیدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو غنو بنسټونو هم کړي خو پاکستان نه واجدا چې دا غوښتنې نه دی منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د سیمه او نړۍ په تودو مسایلو کې همدا د سیدنی پرونی پیخه ده چې د استرالیا د سیدنی په یو ساحل کې پرون دوه تنه بریدکونکو ډزې وکړې. د ډزو هدف د يهودانو مذهبي مراسم او چې د پولیسو په وینا شاوخوا زرتنه پکې راټول شوی وو. په دغه ډزو کې 15 تنه وژل شوی او د خپلای یو بریدګر هم وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوی کسانو شپیر اشپاره سوته رسیدلی. تر اوسه پولیس د بریډ سرنګوالی سیړي خو نه دی ویلي چې بریډ د چا لخوا او کوم ډل لخوا په کومه انګیزه شوی. د استرالیا چارواکو ویلي چې د بریډ هیڅ اړخ به له پلټنې پاتې نشي. اوس راځو بلې موضوع ته. هغه دا چې د جرمنی له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړې چې مخکې جرمنی خپل هیواد ته د هغوی د لیږدولو ژمنه کړې وه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو خبرګونونه پارولي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي وایي چې د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمني فدرال حکومت د پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو خځو او سړیو ته چې د غیوت د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلي دوه اجازه ورنکړي پراخ پرګونونه پرولې. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د غیوت د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې دوه کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هېواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه یې ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیرش داد، اما همگی چیزار دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو ځکه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولای شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیسی هم سفر کنیم.
په پاکستان کې یو بل افغان چې ورته ژمنه یې ترلاسه کړې او د هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل
لکه د خپلو نورو وطنوالو په شان له هغو زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې مو تیر کړل، اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو، اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسې د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پې تېرې کړې؟ او اوس چې راغوښتي مو دي، ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو خبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوې دي. د جرمني خبری آژانس دویچه وله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقوقو کمشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوګو په ایدیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کا چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالې شاهینا ګامبیل له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دې زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چې ویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چې ویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان، د ماشومانو د ساتنې سازمان، د بشري حقونو د څار بنسټ او د کلیساو ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د می په میاشت کې ودرید، خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او د غیواته انتقال شول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په څلوروشت ساعته ډول زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک پاڼې سربیره ازادي رادیو پر ټویټر یا پخوانی ټویټر یا اوسنی ایکس چینل کې او دغه راز پر واتس اپ چینل او ټلګرام او انستګرام کې هم د لاسرسي ورته راځو. د خبرونې وروستي راپور ته هغه دا چې د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو وايي خپل ماشومان لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسي نه لري. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې محدود تفریحي مرکزونه شته خو په خبره یې د پیسو په مقابل کې دی او دوی د اقتصادي ستونزو لامل هلته خپل ماشومان نشي وروستلې. په دې راپور کې له همدې کورنۍ سره خبرې شوې دي.
پلازمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهی سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي رادیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بیوزلۍ ته په مام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بند دي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډېر وخت پکې نه شي تیرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري بیا نور درته وایي چې یعنی لاړ شي زه پرې دی نورو لپاره. زمونږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 ماشومان دي او ټول درې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي خو داسې کوم خاص ځای نه ده. بیا مونږ هماغه رستورانت ځو یو غذا خوړلو لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي مهاجبین هم ورته خبره کوي.
وړیا پارکونه نشته هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا محل پټول کابل کې اوسلیو سلويخ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول حزینی پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل خار لتیر دریو کلونو رئیس په نادرخان غونډه کې بیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمیر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بیوازلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ازازي ازادي رادیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 10 افغانۍ ده. بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راځي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل لکه واس نه ځای په هغه موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بحث لرو چې د مکتبونو ده تبو مشومان راځي بیا وو ته به موږ 500 په بیا پسند ډیسکاونټ کوو. کله چې په مینو خلاص واخو معلوم ده خبره ځکه چې په مل چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فارا کې مختلف رستورانتونه ورکیو فل هم داسې مصارف په ډېر کم شي یا تیا پسې د پارکی کړه ده هیڅ زیات شو د ځای خلک دمر اوس پارک تم ناراضي.
پراپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وايي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وکمنې دوه وروسته لزده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونه ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د انجونو او خزو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو د دې خبری مجلې راپورونه کولای شي چې په تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم عمومي آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام د دې سره د خبری مجله پای ته رسو په کابل کې ونیمه بجې شوه زما همکارا فرشتہ نگاه سټوډیو ته